السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د گاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لری کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسول حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډېره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتوري او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی و ډکورد چې د عراق په جګړه کې پخې هم له لاسه ورکړي پرون ویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې حکومت تیروتنه کړي. دغې سناتوري ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستان د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دغو لاسلیکونو شمیر د همګړۍ څه باندې اووه نیم سوه ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخ ته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل دور ته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید 19 په خاطر دوی مرکې یو کال وځنډېدي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چاله احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبا نوې لوبو را مخکې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. د سودان امنیتی ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولې چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو د لرې کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لرې شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوکی نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تما ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانه او نوی د ایتالیا پر روم کې په حضوري ډول سره غونډه وکړي. د کووېډ 19 لپاره راهیسي دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جیل بایدن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جیشل سرمشري زه داسې وخت پیلېږي چې تما ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون